پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اندو زما تخنیکی همکار شفیق یار هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه نن د استناف غوښتنې لومړنۍ ورځ ده. د هغه ولایتونو نه مو هم خبروو چې رایې په کې باطلې شوي دي او وړاندې مرحلې بد شوي. همدارنګه نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د فاریابو پولیس وایي چې په دې ولایت کې د استناف د محکمې یو قاضي نامعلومو وسلوالو نن په ډزو وواژه. کاناډا وایي پلټونکي یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استعفا دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د فاریاب پولیس وایي چې د دې ولایت د استناف د محکمې قاضي غلام فاروق چې د دیوان د جزا د محکمې مشري کوله نن د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د فاریاب د امنی قمندانۍ ویان کریم یورش ازادي راډیو ته وویل چې فاروق نن جمعه ته په لاره و چې د وسلوالو ناپیژند وسلوالو پرې ډزې وکړې. هغه وویل چې وسلوال په تېښته بریالی شوي، خو په دې اړه پلټنې پیل شوي. تر اوسه پورې د دغې وژنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي. شل کورونه بیخي او مخ نړیدلې. د سر مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوښتی دی. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم به سر لننه د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې اورښتونه کم شي، او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به آسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې، او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی په افغانستان کې د سولې لپاره هر از همکاري ته چمتو دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب پر نوی ډیلی کې د افغانستان او پاکستان لپاره د برېټانیا له ځانګړي استازي ګارډ بایلي سره هم پرون وکتل. په دې کتنه کې د افغان سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمېدو په اړه خبرې وشوې. کاناډا وایي پلټونکي په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای کتلی چې 168 کسان پکې ووژل شول، 55 کاناډایان ول. دا خبره د کاناډا د ترانسپورټ وزیر مارک ګارنیو پرون چهارشنبه وکړه، خو ویل چې تر اوسه پلټونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د دغې بوئنګ 128 الوتکې د الوتنې او د کابین دننه ثبت شوي غږونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغه الوتکه چې په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره پورته شوې او اوکراین ته په لاره وله، الوتو څو دقیقې وروسته لږ تر لږه د ایران د یوه توغندې د لګېدو له امله نسکوره شوه. دا پیښه په هغه ورځ وشوه چې ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو د پخواني وژل شوي قمندان قاسم سلیمانی د غچ اخیستو لپاره په عراق کې د امریکایي ځواکونو پر دو اړو د لرې واټن ویشتونکو څو توغندې وویشتل. ایراني چارواکو تر دې پیښې 3 ورځې وروسته دا ومنله چې دغه الوتکه یې سهوا په توغندې ایښتې او رانسکوره کړې ده. د کاناډا د ترانسپورت وزیر تمه وښوده چې څیړونکی ټیم به دا معلومه کړي چې څرنګه ولې د ایران پوځ د الوتکه اشتیا او هغې راغورځولې ده. په دې پیښه کې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 168 اتباع ووژل شول. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت یې پرون د هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزا کیږي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني، دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دي او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت مشر مچ مکانل وویل، سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ترامپ محاکمه به د راتلونکي سیشن بې پورس پیل شي. ترامپ په دوو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ټلیفون لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه په هغو بیانونو کې چې پرون چهارشنبه د دواړو ولسمشرانو ادارو خپاره کړي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په اینل کې ټاکل شوي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیې، روسیې، متحدو ایالتونو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو کوربنه وي. د برلین په دې غونډه کې به چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش به هم پکې ګډون وکړي، په لیبیا کې د وسلوال کړکېچ په اړه بحث وشي. د شمالي افریقا په دې هیواد کې د جګړې ښکېلې خواوې په اوربند سلاح شوي، لکه چې په 2011 میلادي کال کې د لیبیا پخوانی واکمن ممر قذافي وژل شوی. په دې هیواد کې شخړې روانې دي.
خبرونه ملازاده یې راډیوونه باوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ نن ده. ازادي راډیو په هغه ولایتونو کې چې رایه پکې باطلې شوې معلومات ترلاسه کړي. په دې اړه به په ریپورت سربیره واوري چې په هلمند کې څنګه د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانګونه وسلې ورکې شوې دي. د نورستان په دریو غربي ولسوالیو کې د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځه وړلو لپاره د قومي شورا جوړه شوې ده. دا شورا به څه کارونه کوي په اړه به ریپورت ولرو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته خبرو کوو او همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې یو ساعت کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته په زرګونو شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شوي دي. دوی دا شکایتونه څېړلي دي او نن د شوو شکایتونو په اړه د استناف غوښتنې لومړۍ ورځ ده. په هغه ولایتونو کې چې یو شمېر رایې پکې باطلې شوې دي په اړه یې هم ځینې جزئیات ازادي راډیو ته رسېدلي دي. همدارنګه دا چې د استناف غوښتنې له پای ته رسېدو وروسته د دې شکایتونو په وړاندې کوم پړاوونه پراته دي او بالاخره د انتخاباتو وروستي نتایج به کله اعلانېږي، دا موضوع اکرام الله اکرام تعقیب کړی ده. همدا اوس د شکایتونو، البته د انتخاباتي شکایتونو، د خپلواک کمیسیون په دفتر کې دی او له هغه ځایه راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې نن ورځ په کمیسیون کې څه روان دي د شکایتونو کمیسیون کې؟
ډېر زیات مننه ان صاحب. ټاکنیزو شکایتونو یو تصحیح باید وشي چې نن د استناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده. پرون نه ابله ورځ د استیناف غوښتنې لړۍ پیل شوې ده. د شکایتونو د څېړنې دوره پای ته ورسېده او د استیناف دوره پیل شوه چې نن وروستۍ ورځ ده. تېره ورځ رسمي شمېرې 900 د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي وو، خو د ورځې په جریان کې د عبدالله عبدالله ټاکنیز ټیم او د غشان د حکمتیار ټاکنیز ټیم نور شکایتونه هم ثبت کړل چې د استیناف غوښتنې شکایتونو شمېر له 2000 اوښته دی. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، وسلوېخت محلونه چې د ټاکنیزو شکایتونو له لورې نه دا باطل اعلان شوي دي، نن ازادي راډیو ته یو سند را ورسېد د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې سرچینې دغه سند ازادي راډیو ته سپارلې دی چې په شپږو ولایتونو کې دغه وسلوېختو محلونو رای باطل شوي دي. په دې کې شل محلونه په پلازمینه کابل کې دي، دغه شان په پکتیکا کې 15 محلونه دي، په پکتیا کې 9 محلونه دي، په اورزګان کې یو، فاریاب کې 4، فراه کې 8 محلونه چې دغه محلونو رای باطل شوي دي. خو د رای او شمیر تر دې دمه نه دی معلوم چې په دغه محلونو کې څومره شمیر رای دي. دغه شان په 22 نورو ولایتونو کې به په 15328 محلونو کې رای بیا شمیرل کیږي چې دا په بیلابیلو ولایتونو کې دي. تر ټولو ډیر په کابل کې 1499 محلونه دي، او په دویم قدم کې ننګرهار یاد شوی دی چې 1502 محلونو رای پکې شمیرل کیږي. دغه شان په پکتیا کا کې 303، په هلمند کې 215، په کونړ کې 230 محلونو رای بیا شمیرل کیږي. که څه هم تیر ورځ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي وو چې دوی به د ورځې په پای کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې د محلونو په اړه باندې لیست ورکړي او دوی ته به جزئیات ورکړي تر څو د دغه محلونو رایو شمیرل پیل کړي. خو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ننګ سره چې سوشي دی وړاندې وغږېدم، هغه وویل چې تر دې دمه دغه معلومات د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته نه دي رسیدلي. د انتخاباتو د قانون په اساس باندې کله چې دوی دغه لیست سپاري د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، د یوې ورځې نه وروسته هغوی رای شمیرنه پیل کوي او ټاکل شوی دغه څه و چې تیره ورځ که دا لیست وسپارل شي انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته، نو د راتلونکي اونۍ په جریان کې به د دوی رای شمیرنه به د بیا ځلې لپاره پیل کیږي. نو تر دې دمه نن چې د استیناف غوښتنې وروستۍ ورځ ده، د استیناف غوښتنې د شکایتونو وروستۍ شمېر لا نه دی په ډاګه شوی، خو ویل کیږي داسې چان تر 2000 پورې نور نوي د استیناف غوښتنې شوي دي، او معنا دا چې په یو شمېر ولایتونو کې ټاکنیزو ټیمونو ته د ټاکنیزو شکایتونو پریکړې چې دي هغه د منلو وړ نه دي، او دوی دوباره د استیناف غوښتنه کړې ده. بلې اچھا
ډیره زیاته مننه کوم اکرام الله. اکرام له تاسو نه ګرانو دوستانو و موریدل، اکرام نه د امدا وست شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې دی، د ویل چی د شو شکایتونو په اړه د استیناف غوښتنې نن وروستۍ ورځ ده. همدارنګه مو دا ولایتونو په اړه هم ترې واوریدل چې د یو شمیر محلونو رائے پکې باطل شوی. مننه ترې کوم زموږ غلا ازادي راړي ونوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکی شوې؟ څو ورځې وړاندې د هشت صبر رسپانې د افغانستان د تحقیقاتي مرکز پایک پاواله رپورټ ورکړ چې په تیرو 13 کلونو کې د هلمند د پولیسو سلګونه زره ملي وسلې او هم وای ټانکونه لا درک دي. زموږ همکار دغه مسله د هلمند د چارواکو سره تعقیب کړی او تازه حال په دې رپورټ کې راستي.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو هم یو ټنګونو د ورکیدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولې دي، خو د تیرو 13 کلونو رئیس د پولیسو د دغه ورکو وسایلو ارقام چا څنګه او ولې وس راټول کړل؟ د هلمند استیناف څارنوال کاری رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې 2 لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه مله وسلو او سلګونه هم وی ټانګونه حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول سوی دي.
کورنۍ او چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحه او مهمات او وسایط د بررسی لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسی اسناد ټول مونږ ته په واک کې راکړل. چې کله چې موضوع وسیړل شو، زرهي وسایط او اسلحه په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانې پورې مربوط لزر او 1504 میله مختلف نو سلاح او مهمات، 1021 ارادي وسایل ځای شوي او یا هم معتمدین په دې حکله راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسي وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د غمرستو څخه دي چې د وسلوال پوت سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه 1504 میل درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي، اکثره په وسلو کې ورکسي وي. د هلمند اوسنۍ امنیه کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي، ورکی وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پاتې سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مسارې په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلي، پاتې سوي و اسناد نه پاتې سوي و د اسناد مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدل چې ولسوالۍ سکوت کاوه، نو هلته ټول تجهیزات که وسایط و که سلاح و که زبرول ګاډي و زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاتې سوي دي. ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیسته او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټول ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر کمانډانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل سوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونو، په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوي خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مورڅه ده چې د عدالت میز ته راکښ کې او په سزا یې ورس.
هلمند چې د تیرو نږدې 15 کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو هموی ټانګونه، رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلونو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه کمانډانانو ته درېږي. محمد الله استایب، د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند کې مو د ورکو شوو وسلو او هم وای ټانکونو په اړه واوریدل. وسم راځي چې کابل ته ولاړ شو. له کابل څخه خاطر پردیس څو اقتصادي خبرونه در وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونوي راتلونکو نیبه په کابل ښار کې د غازو قیمت د پام وړ راکته شي. د دې خونوي جان اقا نوی د پنځمې پورز لازادي رډیو سره په خبري کول، د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونو چارواکو د نفتي موادو یو شمیر سوداګرو سره په دې توافق رسیدل چې د هرات او شمالي ولایتونو څخه یو شمیر د غازو لوی ټانکرونه کابل ته انتقال کړي. د ښاغلي نوی په خبره لیا د ولایتونو څخه د غازو یو شمیر ټانکرونه د کابل په لوري حرکت کړي چې تر راتلونکو دوه درې ورځې پورې به کابل ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعتي خونو چارواکو په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې په کابل ښار کې د سړې هوا له امله د یو کیلو غازو بیه 115 افغانۍ ته پورته شوې ده چې د کابل ښاریانو اندېښنې هم راپورته کړي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعتي خونو چارواکي وی د روان مریض کال په لومړیو نهه میاشتو کې له دې ولایت څخه پاکستان ته 1,15,000 ټنه سبزیجات صادر شوي. د دې خونې مرستیال انجنیر عبدالباقی د پنځمې پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل، په دغه صادر شوي سبزیجاتو کې پیاز، بادرنګ او ګلپي شامل دي. د ښاغلي عبدالباقی په خبره د دې صادر شوي سبزیجاتو مجموعي قیمت $210 میلیون دی. د کندهار ولایت د سوداګرۍ اوسنۍ خونی مرستیال همدا شان وی چې د تیر کال په پرتله سږ کال د سبزیجاتو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او نن د کابل په شهزاده سره کې د افغانۍ پر وړاندې بهرني اثر په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږاوی افغانۍ نوي پوله، یو یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پون 99 افغانۍ 80 پوله، یو سویډریال 100 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندي روپۍ 1.2 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 403 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
د کاناډا یو تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلی. په دې پیښه کې له وژل شوو 168 مسافرو څخه 50 کاناډایان دي. د دې موضوع په اړه ملالۍ بشیر معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ملالۍ جانې، خبرونې ته ستړي مشي، آیا کاناډایی پلټون کې له ایراني چارواکو سره د تحقیقاتو برخه شوي کنه؟
مننه انت صاحب. د کاناډا د ترانسپورت وزیر مارک ګارنیو پرون ویل چې د هیواد تحقیقاتي ټیم ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړل سوې چې د وشتل سوي الوتکې ثبت سوي ژغونو ته لاسرسی ولري. د یادولو وړ ده چې ایران کاناډایي چارواکو ته ویزې ورکړي چې دوه متخصصین پکې شامل دي. دغه کسان د ترانسپورت خوندیتوب په اړه کار کوي. دوی غواړي معلوم کړي چې څنګه ولې د ایران پوځ د الوتکې وشتله. ایراني چارواکو ویلي و چې د الوتکې په تیروتنې تلیدا کاناډای ټیم په معلوم کړی چې دا تیر وطن څنګه وسوه.
د ایران ولسمشر پرون د خپل واد له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې تیر ونی د اوکراینی الوتکې د وشتلو په اړه د بخنه وغواړي. په دې اړه نور معلومات څه دي؟
ان صاحب، حسن روحانی ویل چې د دوه ټولو پیښو پر مهال هغه څه چې لاسته باید راوړل سي هغه ملي هماهنګي او ملي یووالی دی. خو د په همدې حال کې غوښتنه وکړه د خپل هیواد د پوځ څخه چې باید د الوتکې د وشتلو په اړه بخښنه وغواړي. خو وروسته د سپاهي پاسداران د هوایي ځواک مشر جنرال امیر علي حاجی زاده د الوتکې د وشتلو په تیروتنه کې د ایران دشمنان ملامت کړل او وی ویل چې دا کار ایران ځکه کړی دی چې دا د ایران دشمنانو ور باندې دا کار وکړ. د ایران مسافر وړونکو الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې وشتل سو. دا الوتکه د وشتل کېدو پیښه څو ورځې وروسته له هغه وسو چې امریکا په عراق کې د ایران لوړپوړی جنرال قاسم سلیمانی وواژه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا د سې شنبه په ورځ په ویسکانسن ایالت کې د سلیمانی د وژلو دا اقدام دفاع وکړه. وی ویل چې دا کار د په امر سوی دی او د امریکا پوځ بیا ای به هدفي عملیات وکړل چې د نړۍ تر ټولو لوی تروریست د په وینا یې وواژه. د ویل چې دا قاسم سلیمانی لومړی درجه تروریست و. وروسته له هغه چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواکونه منل چې اوکراینی مسافر وړونکو ودیرش الوتکه دوی وشتلې ده. د ایران په ګڼو شهرونو کې خلکو د رژیم پر ضد پراخ لاریونونه وکړل.
ډیره زیاته مننه ملالۍ جانې. له تاسو نه دوستانو ملالۍ بشیر و چې ترې ومو اوریدل. د کاناډا تحقیقاتي ټیم په تهران کې د وشتل شوي الوتکې ځای ته رسیدلې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان په دری ولویدیز ولسوالیو کې د شخصي او د شخصي او قومي دښمنیو د لمنځوړلو لپاره یو قومي شورا جوړ شو. قومي مشران وایي کلونه وشول چې دغه دښمنۍ دوام لري چې پکې په لسکونو کسان وژل شوي او ټپیان دي. د موضوع تفصیل به لاره هلان ورینه واورو.
د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو قومي مشرانو په یاد ولسوالیو کې د خپل منځي دښمنۍ او شخړو د لمنځوړلو لپاره ګډه شورا جوړ کړه. دوی وایي کلونه وشول چې په نورګرام، دواب او منډول ولسوالیو کې د قومونو ترمنځ دښمنۍ دوام لري. د یاد شورا مشر انجینر نوروز ازادي راډیو ته وویل
نورستان د غربي د خلینې چې شروع دی د پښتنو او د ګذرو جنگ دی درې مړه دي تقریبا څه زخمي هم و د وکړیا ده. دلته هم په مختلفو اشکالو باندې لس کسه مړه شوي دي چې هغه داخلي خصومتونه دي او په شګر کې دوستو او د سمداري او د پرګ جګړه روانه ده. هلته هم تقریبا پکه سمرږي باغترن او د چایل هلته هم واټکتو زخمیان دي او لارې بندې دي.
د دوه بولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د قومونو ترمنځ په داسې لرې پرتو سیمو کې شخړې او دښمنۍ روانې دي چې هغه ټولې د حکومت لواکه وتلې دي، نو ځکه دوی خپله د دغو دښمنیو او بدبینیو د لمنځه وړلو لپاره مټې رابډوهلې دي. دلته چارواکي وایي دوی هم غلی نه دي ناست او وخت نا وخت د دغو قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې کړي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل هر څوک چې د قومونو ترمنځ د یووالي راوستلو او د شخړو پای ته رسولو لپاره کار کوي دوی هر ډول مرستې ته چمتو دي. د والی په خبره چې حکومت هم هڅې پیل کړي چې د قومونو ترمنځ اوږدو دښمنیو ته د پای ټکی کېږدي.
موږ هر هغه ولسي خوځښتونه ولسي شوراګانې چې اجتماعي کارونو دپاره انکشافي کارونو دپاره او په نورو ذات البینی اختلافاتو حلولو په موضوعاتو کې د دولت سره همکاري کولی شي د هغې د ټولو نه ملاتړ کوو او حمایت اعلانو. یو د نورستان د جنجال مسایلو نه د کمدیش او کشتوش جنجالو چې خوشبختانه هغه د دې دواړو قومونو ترمنځ حل شوی دی.
نورستان کې ډېرې قومي شخړې د ځنګلونو څړځایونو او اوبو پر سر رامنځته شوي چې په دغو شخړو کې تر اوسه په زیات شمیر کې نورستانیان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
واسیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په پکتیا کې د بیکاری لوړې کچې د خلکو ژوند سخت کړي. د ازادي رادیو د خبريال د ریپورت لمخې ډېر کورنۍ د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي نه لري او هغوی چې ډېر کم عواید لري هم په سختۍ د خپل کورنۍ لپاره یو مړې ډوډۍ برابرې. نور لګردې ست ازادي رادیو د خبريال احسان آرین پر ریپورت کې.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لاسنیوی دی وکړي او د بیکارۍ د ختمولو لپاره دی بیړنی ګامونه پورته کړي.
ځینې کیسې کنه بس 100 روپۍ یو نیم 100 روپۍ کار کو نو هغه مریض ته کو کور ته کو ډېر مشکلات دي. اختلاس په خدای چې فهم در کې لرګي نسته ماشومان غوړ مریضان دي پوسی هیڅ کوم نه سم سره کومو کې کی
منګار روز ګوټه مټه بازار کې چلو 500 روپۍ وټو نو ولا کې مریض زړه کې لګي پیسې زړه کې مجبوری دی یا ګیس نه وی لرګي نه وی انګټې نه وی وخت یې راوځه کور سی هغه کور نه وی نو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې یا سیګار د 2000 پور لمخه اوس هم افغانستان د نړۍ له بیوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا د دې هیواد 55 وګړي د ورځې لایو ډالر کم عاید لري. دا په داس حال کې ده چې د ژمی پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سونتوکو بیې هم په بیساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت منی چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمينه برابر شي.
د بیکاری د لمنځه وړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبل خوا دی خصوصی سکتور تقوی لپاره هم کوخونه شوی دی چې زیاتو خلکو لپاره کارمندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي پر اتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
دوستانو د خبرونو وخت شو. دولسمی بجې دی. صفی الله ستانکزی سټډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو.